په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د کور مشال ریډیو د خبرونو په دې یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره ډېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوال ورځپاڼو لیکنې او اونیز پروګرام د باختر ستوري دا و. خبرونه له فرهنګ اسد
پختونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د فاټا د عیني حیثیت په اړه یو جرګه کوي. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد دغه جرګې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان د خلکو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وجنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده او د امریکا یو وفاقي جج پرون په یوه فیصله کې امریکایي چارواکي لدې منی کړي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د قبایلو یو جرګه کوي چې پکې به د فاټا له ولسه پختل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي او کنه ځان ته صوبه غواړي. بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا په اسلام آباد کې د فاټا د عیني حیثیت په اړه کیدونکې جرګې نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره سبانه جرګې ته نه ورځي او دغه جرګه د فاټا ولس نمائندګي نه کوي. بلخوا د خیبر جنسي نه د پارلمان غړی شاجیګل اپریدی وای
دې باندې زما او د چدي سب ډېر په ډیټیل خبرې شوې. و چې دا کوم نور خلک مخالفت کوي زموږ مرګري دغه خلکو خو سورس اف انکم دا سیستم دی. قبایل مین سټیم لاین ته راشي او کم د 2-3% خلک چې موږ د عام خلکو حقوق سلب کوي لګیا نو دغه وجه ده چې دغه خپل انټرست ته ګوري او دغه 90% خلکو انټرست ته نه ګوري.
بلخوا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی. د کورمی ایجنسۍ خلک وایي امنیتي ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه واخلي. د جنوري په 28مه په پاړچینار کې په بمی چاودنه کې د 15 کسانو وژل کېدو وروسته ځایي خلکو په پولیټیکل انتظامی نیوکې کړې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه پورته کوي. د سیمې یو تن سهیل عباس وایي
غریب وام په لینو باندې ولاړو دغه شناختی کارت په ګنټو ګنټو باندې چکیږي. هغه ته سبزی تعظیم هغه صرف سبزی باندې رخصتو باندې هغه ورځ تیریږي. پولیټیکل انتظام یې راوځي 15 گاڑی اور پسی وي. حقیقت سره مونږ ته سیکیورټی راکوي نه مونږ ته سیکیورټی راکوي مونږ ته صرف انګ مچولی مونږ سره مکه کوي.
بلخوا د کورمی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان پرون مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شبو کورنیو اکشن کمیټې مشر وایي چې حکومتي داوو باوجود په هغو سیمو کې سړکونه او مارکیټونه نه دي جوړ کړل شوي. د یادې کمیټې مشر عبدالجلیل نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته خپل ځمکې ورکړي چې دوی پرې خپل آبادی وکړي. دے زیاتوی
ہائی کورٹ کے لاڑیو ہائی کورٹ کے وشی شکر دے نو وشی بیا مونگ سپریم کورٹ تام زیو بیا منو وشی بیا مونگ پخپلا بندے اسلام آباد چکم خلق پروگرامونا چلاوی چ احتجاج سنگا کیگی خیر ہادہ پر با مونگ زو آغا وخ بندے کا آغا وزیر وی کا دواڑ وی کا ہر قوم نوی کا بل زینا راغلی وی چز مکا خسی یو دکانی دا کوری دا مونگ با آغا تیرا سوال کوشش کو.
عبدالجلیل دا هم وایي په میرانشاه کې جوړ شوی پاکستان مارکیټ دوی نه قبلوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وجنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک نن د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل په تیره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. سپوږمۍ وردک له حکومت وغوښتل چې پر ښځو د تشدد د پیښو ودرولو لپاره د سخت ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم دا ډول مرګونو په زیاتوالی اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه ادارې ویان فلیپ سمارک تیره ورځ مشال ریډیو ته اول افغانستان د خبریالانو د کار لپاره یو خطرناک هیواد دی. هغه زیاته کړه افغان خبریالان د پیښو د راپور ورکولو په وخت له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی سمارک ټینګار کوي چې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي. دا په داسې حال کې چې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره یو ناوړه کال و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د کامی امنیت ادارې نن سهار په یو بیان کې ویلي دي د نیویارک د دغه جج د فیصلې سره به د ولسمشر ټرمپ په فرمان سره اثر ونشي او د هغه دغه اگزیکیټیو آرډر به په خپل ځای وي او د کوم هیوادونو په وګړو چې بندیزونه لګول شوي دي د هغوی به امریکا ته په داخلېدو بندیز وي. د امریکا یو وفاقي جج پرون د یو هنګامي فرمان لاندې په عارضي توګه امریکایي چارواکي له دې منع کړل چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. امریکن سیول لیبرټیز یونین وایي چې دې فرمان سره به هغو 200 کسانو سره مرسته وشي چې په امریکایي ایرپورټونو کې گیر دي. د امریکا د کامی امنیت ادارې ویلي دي چې د کډوالو لپاره د نوې پالیسۍ اعلانېدو وروسته یوازې په 23 غنټو کې په ټوله امریکا کې 109 زیات هغه کسان په حراست کې اخیستل شوي دي چې امریکا ته داخلېدل. د دغه عدالت فیصله له هغې وروسته مخې ته راغلې چې ولسمشر ټرمپ د یو فرمان له مخې د وو اسلامي هیوادونو پناه غوښتونکو په ورتلو بندیز ولګوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د وګړو په داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ فیصله سخت دریځ او د هغوی ملاتړو ته یو ښه تحفه ده. محمد جواد ظریف پرون د خالی پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ترهګر به له دې فیصلې نه په خپلو ډلو کې د کسانو په برتی کولو کې ګټه واخلي. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره سبا په اسلام آباد کې د قبایلي مشرانو یو جرګه رابلل ده.
دلی پارلیمنت کې غړي دي، قبایلي مایدین دي، د جرګه پر دې باندې وژغېږي. هر څه چې بدلون راځي دولت څه جرای واخلي.
د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر بیا وایي د فاټا ولس خپله خبره په ډاګه کړې یو غدا ده چې دوی له خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای کېدل غواړي. او د باختر ستوري د دې اونۍ په خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوري چې ولې د افغانستان په خوست کې په دې وروستیو کې په پښتو ژبه زیات کتابونه لیکل شوي.
په دې سیمو کې د علمي مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره د ځوانانو بلدتوب دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د فاټا پر آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته خبرو لپاره هم د قبایلي مشرانو یو جرګه را بدلې ده. د جرګې موخه د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډولو او یا هم د غوسیمو ته د یوې جلا صوبې او یا هم یو آزاد کونسل حیثیت ورکولو په څیر موضوعاتو د قبایلو رائے معلومول بیان شوی دي. خو د پاکستان په کمی اسمبلی کې د خیبر جنسې د خلکو استاد حاجی شاجی ګل پریده وایي د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل غواړي او دا چې په سبانه جرګه کې به دا خبره نور هم په واضح توګه مختره شي. احمد الله تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني استاد عبدالقهار ودان مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا جوړې کړې شوې 15 رکنی کمیټه کې یو هم د فاټا سره تعلق لرونکي پارلماني غړي نه و اخستل شوی، نو ځکه د کمیټه پر راپور اندېښنې لري او غواړي چې د قبایلو جرګه راوبلي او د هغوی نه تپوس وکړي. نوموړي زیاته کړه
موږ دا غواړو چې د فاټا هر څه کې دا فاټا د عوام څخه پوښتنه وکړي. د جمهوریت ډیفینیشن هم دغه دی. دا ډیفینیشن نه دی که دیش وز جوڑ کری سی بس دا بسی دا پا خیبر پرسن خواب نیدی بڑی دا دیش کم لارو دا ولس یکمی رای واقس دلی طول ایجنسیانو دا دی دا خبر رت کری دا فاتا آوان دا اپسیار اغا غلط قوانین ختم کول گواری مرسی جرگار آگوش دا فاتا یواز دا ندر آگوش دلی دا دلی پارلیمنت که غلی دی آغا دی دا کبایل مایدین دی مرس دا گوارو دا جرگا پردی بانی وز غیزی هر سی سی بدلون را دی دا ولس دی رای واقس
دا خیبر ایجنسی نمنتخب پارلیمانی استاز شاجی گل افریدی وای چه دا قبایلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي او په رابرلې شوی جرګه کې به هم دا خبره په ډاګه شي.
د پختونخوا
خوا ملی عوامی پارٹی دا یو خواہش و چھاٹا قومی دائرہ کے دے شامل دل دے پارا زمون دے پارٹی ہم سکردار راشی دا غی جرگی دا غری فارمز پا آگینسٹ کے ندا پا دے بانے زمان او دا چکزی سے دیر پا ڈیٹیل خبری شوی وہ چھ دا کم نور خلق مخالفت کے زمون مرگری دو گو خلقو خور سورس آف انکم دا سسٹم دے قبائل مین سٹیم لائن تا راشی او کم دا دو تین پرسن خلق تی چھ دا مون دا عام خلقو حقوق سلب کئی لگیا ریا نو دا غا وجہ دا چھ دو گو دا خپل انٹرسٹ تا گوری او دا غاتو نوی فیسادو خلقو انٹرسٹ تا نو گوری
دی رستیو کے دا وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریڈیو تا ویلیو چھ دا قبائلی سیمو او یا فیصد نزیات خلق غواڑی چھ فاٹا دے خیبر پختونخوا کی شامل کڑی شی نو جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملی عوامی گوند دے دا اصلاحاتی کمیٹی دا سفارشات و مخالفت پریک دی خود جمعیت علماء اسلام فیڈل دا خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال ریڈیو تویل چی گوند یہ فاٹا کی اصلاحات غواڑی خود قبائلی اولس دا خواہشات و مطابق
ظلم شوی دے اویا کالا اس پورے ظلم کے لگے دے اس دا فاٹا مستقبل فیصلے کی نو تپوس نکی کی فاٹا نا اسلام آباد نو دے پیخور نا فیصلے مسلط کولو بزے کدا فاٹا عوام نو تپوس شی فاٹا دے میں نگان نو تپوس شی دا یو بہتر خبر دا خودیو کی جی مرجر کئی خودیو کی جی صبح جوڑئی خودیو کی جی کونسل جوڑئی اس کئی اگے نا تپوس بکار دے کنا مو کو تپوس کو دا کفر کو نے تپوس کول
قبائلی سیمے پو ایجنسو او شپگ افاز مشتمل دی او د سیمو د پارلیمانی استاد پو وینا چ آبادی د یو کروڑ نہ زیادہ دا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
فاٹا سیاسی دیہات وائی د پختونخوا ملی عوامی گوند لخوا سبا د جنوری پر دیرشمه د فاٹا اصلاحاتو په نامه را بدل شوی جرګه د دوی د پرمختګ د مخنیوی په معنا ده فاٹا سیاسی اتحاد او ځین سیاسی ګوندونو غواړي د حکومتي کمیټې له وړاندیز سره سم قبائلی سیمه باید په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي خو پختونخوا ملی عوامی گوند بیا دریز لري چې د حکومتي کمیټې د قبایلو په خوخه دغه پریکړه غنی نه ده کړې ګولیاس پر دې موضوع رپورت راکوي
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا سبا په اسلام آباد کې کیدونکو جرګې څخه د بایکاټ اعلان کړی دی د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال راډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک سبانی جرګې ته نه ورځي او هغه جرګه نمائنده نه ده بلکې دي ته هغه کسان وربلل شوي چې د قبایلی سیمو استازیتوب نه کوي د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په دې لړکې یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکزي سره خبرې کړې نو نوموړي ویل
پاکستان پاکستان
نثار مومن دا خبر په داسې حال کې کړی چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو په اړه سبا په اسلام آباد کې جرګه کوي د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن په وفاقي حکومت هم نیوکې کوي او وایي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مخلص نه دی او دوه مخیزه پالیسي خپل کړې ده
یو طرف ته خو هغه نړۍ ته دا ښودله چې ما دا ریفارم ټیبل خو په خپل حکومت کې ښوده زه دا وایم چې یو خو بیا ډبل ګیم کوي دویمه خبره دې کوشش کوي چې ډبل ګیم وکړي بل طرف ته زه مطمئن ول یم تاسو خوشبین ول یم خوشبین دایم مطمئن دایم چې دومره لوی اویرنس په قبایلي سیمه کې راغلی دی دومره خلک بدل شوی دی دومره خلک په دې تېر دوه لسیزې جنګ کې دومره خلک پوهېدلي دي چې هغوی اوس خامخا غواړي چې دغه تور قانون نظام خلاص شي
په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و یا د کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوی سپارښتونه کې ویلي ول چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي
د ګلیاز رپورت موردو کله وی خو پښتانه سیاستوال د قبایلی سیمو په عیني انتظامی حیثیت کې د ممکن بدلونونو په اړه بحثونه کوي نو لبل خو د اف سی آر قانون له منځه وړلو لپاره د پښتنو په بې اتفاقۍ هم ډېری لیکنې شوې دي همداسې یو لیکنه په فرایډي ټایمز مجله کې خپره شوې په لیکنه کې راغلي که څه هم اف سی آر قانون له انساني حقوقو څخه سرغړونو ته لار برابروي لا یې هم د قبایلی سیمو خلک د ختمولو په اړه یوه خوله نه دي اسرار عالم مومن د دې لیکنې مهمې برخې راته وایي
د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې رومبه د اف سی آر قانون او په ځانګړې توګه یې د اجتماعي ذمہواري اکټ په اړه لیکل شوی. د قانون د مادې تر مخه د یو تن د جرم سزا بعد هغه ټولې قبیلې ته ورکل کیږي او د یک تن کور به هم لنګول کیږي. لیکنه کې راغلي چې د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې پولیټیکل ایجنټ د ټولې ایجنسۍ باچا وي. لیکوال وایي چې د حکومت لخوا په کم ډول د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړل کیږي هغه هم د بشري حقوقو ضد دي. همدغه وجه ده چې د دې سیمو سیاستوال، وکیلان، زده کوونکي او حتی میرمنې دا وخت د اف سی آر قانون خلاف په احتجاج دي. دوی په خپلو سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر د عدلیې، تعلیم، صحت او روزګار نظام غواړي. دوی وایي د پاکستان نورو وګړو ته چې کوم بشري، جمهوري او نور حقونه ورکړل شوي هغه دوی ته هم ورکړل شي. څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د یوې غړې بشرا ګوهر په مشرۍ باچا خان مرکز کې د میرمنو جرګه شوې وه چې هدف یې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون ختمول او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډول وو. د جرګې ګډونوالو وویل چې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې لسره میرمنو ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. د قبایلي سیمو ولس دا مهال د فاټا راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په اړه خپلو کې سره تقسیم دي. څوک چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو ملاتړ کوي هغوی دا دریځ لري چې مراد یافته ملکانان او د اسټابلیشمنت ځایي چارواکي ځکه د اف سی آر قانون حمایت کوي چې د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د دوی مالی ګټه ده. د 2018 کال په نومبر میاشت کې هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو زده کوونکو، مشرانو، وکیلانو او خبریالانو جرګه شوې وه چې پکې د اف سی آر ملاتړ کوونکو مخالفونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د لیکوال په خبره له دې ثابته شوه چې د قبایلي سیمو ولس څومره پر دې مسله خپلو کې سره ویشل شوي دي. د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز د دغې غونډې د ناکامه کولو تور د اف سی آر په ملاتړ کوونکو لګوي. د میرمنو جرګې ته په خپله وینا کې د پارلمان پخوانی غړي جمیله ګیلانی تور پورې کړ چې د حکومت مراد یافته ملکانه نه غواړي چې د پاکستان آئین قبایلي سیمو ته وغځیږي. د جرګې ګډونوالو هغه حکومتي شمیرې هم رد کړي چې ګینې د قبایلي سیمو آبادی 40 لک ده. دوی په حکومت تور پورې کړ چې د قبایلي وګړو شمیر ځکه کم خایي چې دارنګ دوی له زیاتو وسایلو بې برخې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په وزیرستان کې د ځمکو مالکانو اتحادیې یو مشر عبدالخلیل وایي په دې وروستیو کې په میرانشاه او ځینو نورو ځایونو کې حکومت او امنیتي ادارو د خلکو له خوښې پرته مارکیټونه جوړ کړي دي. په دې نویو آبادیو کې یو د میرانشاه پاکستان مارکیټ هم دی. عبدالخلیل زیاتوي دغلته اکثر ځمکې د ځایي خلکو دي او حکومت باید د هغوی له مرزه بغیر پرې آبادی ونه کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سراج ظهیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا له حکومت سره خپل دغه ستونزه شریک کړي.
په کار خدا سوي چې مالک مکان سره خبره وشي، هغه یو لوازنامه جوړه شي، په خلک په صحیح شي، دا بالکل دا خبره صحیح ده. نو هغه خبره داسې ده چې هغه مالک مکان جوابات مونږ په کې خپل احسان اخلي، دغه خبره نه مونږ مطمئن نه یو.
نو اوس په ستاسو لای حمل سوي، تاسو مخکې څه غواړئ؟
چې مارکیټ خبره راغله نو د های کورټ کې لاړیو، های کورټ کې وشي شکر دی، نو وشي بیا مونږ سپریم کورټ ته هم ځو، بیا هم نه وشي، بیا مونږ په خپل باندې اسلام آباد چې کوم چې احتجاج څنګه کیږي پریس کانفرنس هغه به مونږ کوو. اخر هدف پر به مونږ ځو هغه وخت باندې که هغه وزیر وي، که د واډ وي، که هر کوم نه وي، که بل ځینه راغلی وي چې ځمکه اخیستي یو دوکان یې د کور یې ده، مونږ به هغه ته رسول کوشش کوو.
څه وجه ده چې تاسو دغه دوکانونه چې دي نه اخلئ؟ په دې غټه مسله پکې سره
خو دا ګوره چې چا ځمکه معلومه ده، چا سره مطلب کاغذونه شته، خلک په گواه دي چې مطلب دا د فلان کې ځمکه ده. نو مونږ ته په خپل هر دي کې هر سړی ته خپل ځمکه معلومه وي، مالک مکان معلومي. حکومت والی دا ظلم وکړ چې وران یې کړل، کوم الته خلک وي هغه سره کاغذونه شته، مالک مکان هغه سره مشوره نه وکړه، د په خپل باندې ځمکه باندې مارکیټونه جوړولو کوشش وکړم. نو مونږ وایي چې دغه ځمکه چې چا دا غته د ملاوشي
دا نه توه چې په دې کې ستا خپل سو دکانونه او سم مارکیټ ته وو
چې لکه درې سی بن د میرانشاه مارکیټ تقسیم کې په دې کې درې ما حصہ زمونږ د کلی ده. دا سشمور کا چې اوس دا جوړ شوی دکانونه 200 پورې دکانونه زما خپل وي.
په اسلام آباد او په پېښور کې چې کم تاسو احتجاجونه کړی دي یا کوم غونډم کړی دي، نو پاره کې ما به دا ورېدل ستاسو له خولې چې حکومت مونږ ته ازمه کرا نه کړی نو بیا به خانه جنگی جوړ شي پس او جهات باندې به خانه جنگی جوړیږي
زه بار بار خلکو ته یا حکومت ته یا چې دا زما مارکیټ ته ما په خپل لسونو باندې جوړ کړای دی نو دا چې دا دکاندار چې د زما आवाज ستا په ذریعہ په ټی وی په ریډیو په اخبار ورزی او دای بیا غم نه وچاتوي نو زه به مجبور وم چد سره بدا جان کو
عبدالخلی صاحب اخری پختنه تاسو نه دلرم چې اوس تاسو سغړی نو دغه مارکیټونه چې جوړ شوی دی دوه جوړ شوی دی یو جوړ شوی دی دغه واپس غوړن کی تاسو تاسو سغړی
مونږ خو ډنګول خلک نه یاست مونږ وای چې چرته جوړ شوی دی هغه د بیا غو مذاکرات وکي خلکو سره چې چا سره کاغذ وی کاغذ د زنو غوړی چې زستا سره د کوم پراپرټی کاغذ دی گواہی اندشته د وړ وزیر گواہی پکې د فلان کې دی نو هغه مارکیټونه د هغه خپل سړی ته ملاو شي چې څوک یې مالک مکان وي
په شمالي وزیرستان کې د ځمکو مالکانو د اتحادیې له یوه مشر عبدالخلیل سرمو د سراج ظهیر مرکه اورېده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر جن صاحب سیدونکو وی لاغ راځي چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله د تنظیم په نامه سختی پیل کړې د دوی کاروبارونه زخت زیات زیانمن شوی دي. د دوی په خبره د پاسپورتونو او ویزو د سختۍ لوجې اوس د تورخم پر لار تجارت کم شوی دی. دوی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د دې مشکل حل ته جدي پاملرنه وکړي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د پاکستان د بارډر مینجمنت یا پولی د سنبالولو پالیسۍ له امله په تورخم کې د دوی ورځنی ژوند او کاروبار ډیر متاثره شوی دی او د پاسپورټ او ویزې د شرط نه پس په تورخم پوله د خلکو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی. د خیبر جنسی د لواړګي یو تن عطاالله د تورخم پولې د اوسني حالت په اړه مشال ریډیو ته وایي
اور سے متاثر شوی اٹل بند شوی دی تنور والا بند شوی دی زمون کاروبار بالکل ڈون گڑا ہے زمون کاروبار سر رستہ نہ ہے سخت ہے وجہ نہ پکار دے زمون سر حکومت نربی ہو گزر کے دل زمون کارخانے مارخانے نہ تم گنڈی اڑو راڑو پاسپورٹ واڑی دوڑ خو خلق رشتے سر شوی صحیح ده کنه رشتے سر شوی وز دا مشکل دے
او د پیخور تورخم سورلے چلون کے یو ٹیکسی ڈرائیور محمد نبی وای
بس مزدوری ورکه شوی کاروبار نشته لکه مخ څومره سوارلې چې وی غسوارلې دلته نشته په زرګونه سونه غوسه کوي اوس ورلې کمزوري شوی دي بیماران به کم راتل افغانستان مخ کې وجه 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوي مونږ وجه لار اخلاص چې نرمي چې خډیر روان چې کاروبار سره زور کوي
او د ننګرهار سردار علي وای
دا چا سردغی د زنانې ډېرې په عذابې هلته ودري انتظار مانی اول خې غین را بریدي وای زه خیر دې پلم د قید د تنګي به چې دې پل را بریدي به دا ورنو ته وای چې تا سردغه شته د شناتکار ته نشته یو هکو څک شانت روانه کړي نمبر استخ به خې چې او پاسپورت یا شناتکار سر نه نشي راتلل به نه وای چې موږ د پښتنو ولایتونو ته خیال کړه دغه کړه وای چې داخله لګ آزاد پر کوستل پر کوستل اوس موږ هلته سخت مشکل سره مخامخ یو.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وایي چې دوی یوازې پاکستانی او افغان شینوارو ته په تورخم کې په شناختی کارډ او راهداري باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي او نورو سیمو خلکو لپاره به د پاسپورت او ویزې شرط برقرار وي.
لنډی کوتل سب ڈیویژن کم وګړي چې دوی په شناختی کارت لیشي افغانستان د نظام یو فیسیلیټی دا یو سہولت ته او افغان شینواری د پاره دلته راداری کارت پروجیکټ ته اغوی لمونږ د شپږو میاشتو لپاره کارت ورکو پیور افغان شینواری هغه بیا هغه باندې تګ را تګ روزګار سې چې دی هغه تورخم تر اتلیشي سره بر په نشیتلې.
دوی ویل چې ناروغه افغان وګړو لپاره په تورخم پوله یو کلینیک جوړ کړای او سخت ناروغان او جوبل کسان د ډاکټر د معاینې نه پاس د بغیر سفری اسناد هم پاکستان ته راپرېږدي. یاد دیوی چې تیر کال د جون لومړی نیټه نه پاکستانی چارواکي د بارډر مینجمنت یا د پولې د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي او د نوې کال د جنوري لومړۍ نیټې نه پاکستانی وګړو لپاره هم د پاسپورت شرط ښی دی او چارواکي وایي چې کوم پاکستانی وګړی افغانستان ته لاړ شي نو په واپسۍ کې به ترې شناختی کارت سره سره پاسپورت هم ګوري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د تیر کال جون میاشت راهیسې په د قبایلي سیمو اوسیدونکي د خپلو موبایل ټلیفونونو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، چې له وجې هم د دغو خلکو په خبره د هغوی کاروبارونو او د ماشومانو تعلیمي چارو ته زیان رسیدلی دی. د فاټا دغه اوسیدونکي وایي د انټرنیټ اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره مجبور دي چې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي. د قبایلو پر دغه ستونزه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د موبایل فون په واسطه د 3G او 2G انټرنیټ نظام ختم شوی، چې ولسوای هغوی ته د تعلیم او روزګار ترڅنګ د رابطو په لړ کې ډېر مشکلات جوړ کړي. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي برهان الدین چې په طالبي محکمه کې نوکر هم دی وایي
زمون پاتا خلکو ته دا سہولیات ورکړي سپېم پورې وسیله د خدای د بدقسمتۍ نه هغه سیګنل بالکل تاورې بند کړي او موږ ته غټه مسله جوړه کړه.
د بر محمد ایجنسۍ اوسیدونکي مبارز محمد سنگ مرمر کاروبار کوي او وایي چې وړاندې به دغه کاڼي په اسانه خرڅول، ولې د انټرنیټ د بندښت له وجې د کاڼو له مارکیټ نه خبرېږي.
دا به موږ ته دا ګټه راکول چې یو خو به دا مسانته او موږ ته چې د لاور مارکیټ په موږ ته په لاس راته هغه به موږ په کور کې کړه. په کراچۍ یو غټ مارکیټ کې د ماربل او موږ ته د ایوند افغانستان پورې به موږ ته دا څو چې یاره دا کم ځای کې څومره مال ضرورت کوي یا کم د لیګ ملګری به هغه سره رابطه کوله، لوډر به ضرورت یا بریسکیوټر ضرورت و هغه به موږ ته پوره معلومات په لاس باندې راتله. دا به راته پته و چې بدی دي کې دا لوډر یا د اسکیوټر یا دا زموږ د درنګ د کار شي په دې ریټ باندې خرڅیږي او یا مطلب په دومره کرایي باندې ملاويږي د میاشتې په حساب سره.
هم د باجوړ ایجنسۍ یو بل اوسیدونکي وایي چې د هغوی ډیر ولس بهر هیوادونو کې میشت دي، نو وړاندې به هر وخت له یو بل سره رابطه و، ولې د انټرنیټ د بندښت وروسته دغه رابطه کمې شوې.
زمانو نظیر رحمان کوثر 2G کار کوي 3G کار کوي خو ورک برګره را پیدا کی الګ څوک د امریکا کی دي څوک د سیریا کی دي.
بیا مې د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان د غړي بسم الله خان سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې هغه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن د جنرال منیجر سره رابطه کړې و او هغه ورته د روان کال د فروری په میاشت کې دغه سرویس په ځای کولو باور هم ورکړی و.
د دې د منیجر سره خبره کړې و او راته ویل چې د فروری کې به ان شاء الله موږ دا خدا پته نه لګي دا پورې او ډېر غټ تکلیف دا حقیقت دی. ما تل ته چې سړي کې تل ما ټول خلکو د فریاد او د ما حته کړې و.
په قبایلي سیمو کې زیاتره علاقې داسې دي چې له انټرنیټ بغیر هم د موبایل فون سرویس پکې نشته، نو ولس په دغه پسمانده سیمو کې د موبایل فون ټاورو یا ماشینونو لګولو غوښتنه هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان ننګرهار ولایت ته له پاکستانه ستانه شوي کډوال بے روزګارۍ شکایت کوي. دوی وایي چې یو څوک په دولتي ادارو کې د کار کولو وړتیا هم ولري موقع ورته نه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې ستانه شوي مسلکي ځوانان په دولتي ادارو کې په کار وګماري. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
ننګرهار ته له پاکستان راستنه شوی کډوال وایي چې په دولتي ادارو کې ورته د کار کولو چانس نه ورکول کیږي. د طاهر خان په نوم یو تن چې څو میاشتې وړاندې له کډوالۍ راستون شوی او په پاکستان کې د برېښنا په برخه کې زده کړې کړې وایي چې په دې خاطر یې د کډوالۍ ژوند پای ته ورسو چې په خپل وطن کې خدمت وکړي، خو په خبره یې چې د خدمت کولو موقع ورنه کړل شو. دی وایي
پاکستان نه رالم افغانستان ته، ما چې زه د خپل وطن ته خدمت وکم غریزه مې وته ولیکله. هغه غریزه مې چې وروړه ما ته ویل چې وروړه دا داسې نه کېږي ته به څه شی ورکې. ابل نه تپوس مې وکړو ما ته چې دا څه شی غواړي. هغه ما ته ویل چې دا زر ډالر غواړي. ما چې ما خو زر ډالر د وسې نه کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي نوررحمن او مسلم هم وایي چې په دولتي ادارو کې هغه چا ته دنده ورکول کېږي چې د زور او زر خاوند وي. دوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان حکومت چې ده کنه دا هغه چا کار ورکوي چې خلک زر غواړي لکه پیسې لري زور لري هغه خلکو ته دغه ورکوي.
من حکومت هغه کسان اخلي چې هغه بې سواد وي هغه په اداري فساد کې لاس لري زورواکي چې غواښ ورته وکړي هغه نه ویریږي هغه ته چوکي ورکي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي چې دوی هڅه کوي چې په کارپوه ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي.
کومې کورنۍ چې کډوالۍ راستنې شوې دي یو زیات شمېر پکې په کارپوه ځوانان دي. دوی بېلابېلو برخو کې کاري وړتیا لري. کله چې دوی ته مرستې ورکول کډوال کیږي یا لمړی د کډوالۍ فرمې تعقیبېږي د دوی مسلک هم لیکل کی هڅه به کوچ راتلونکي کې دوی ته د کار زمینې برابرولو کې له همدغه ډیټابیس څخه ګټه واخلو کار نور ته پیدا کړو.
په 2014 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته تر 200 پورې راجستر او غیر راجستر کډوال راستانه شوي چې د چارواکو په وینا 80% په ننګرهار کې پاتې شوي، خو ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې راستانو شوو کډوالو ته د کار زمینې برابرې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 کیدونکو دی د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
پختونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د فاټا آئینی حیثیت په اړه یوه جرګه کوي. بلخوا قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې د دغې جرګې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي دغه جرګه د فاټا ولس نمایندګي نه کوي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شوو کورنیو اکشن کمیټې مشر وایي چې حکومتي دعوو باوجود په هغو سیمو کې سړکونه او مارکیټونه نه دي جوړ کړل شوي. د سیمې خلک وایي په میرانشاه کې جوړ شوی پاکستان مارکیټ دوی نه قبلوي. د کورم ایجنسی خلکوای امنیتی ادارې د سیمې د امنیت لپاره سخت ګامونه واخلي. د جنوري په 20مه په پاړشینار کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل کېدو وروسته ځایي خلکو په پولیټیکل انتظامی نیوکه کړې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه پورته کوي، خو انتظامیه دغه تورونه ردوي. د افغانستان د خود چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ادارې ویان وایي افغانستان د خبریالانو د کار لپاره یو خطرناک هیواد دی. د امریکا یو وفاقي ایجج پرون د یو هنګامي فرمان لاندې پاریزي توګه امریکایي چارواکي لدې منی کړي چې هغه کسان بیرته خپل هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. بلخوا د کامی امنیت ادارې نن سهار په یو بیان کې ویلي دي د نیویارک دغه جج د فیصلې سره بعد د ولسمشر ټرمپ په فرمان سره اثر ونه شي او د هغه دغه اگزیکیوټیو آرډر به په خپل ځای وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د وګړو په داخلېدو د بندیز د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ فیصله سخت دریزو او د هغوی ملاتړو ته یو ښه ډالۍ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي وګړو سره به هم داسې چلند کوي، خو ظریف وویل چې دا بندیز به په هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې نه په ایران کې په قانوني ویزا اوسېږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي په پاکستان کې لا 13 کال وروسته د سرشمیرنې په لار کې خندان لمینځه لری کېدل شروع شوي او اوس به د هیچا لخوا د ځن جواز نه منل کېږي، ځکه چې حکومت به اکثره وخت ویل چې د سیکورټي مسله ده. اداري وړاندې لیکي اوس د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په شپږم سرشمیرنه کې د مدد لپاره د پوز ځای په ځای کولو منظوري ورکړي، د کوم وروسته چې په ظاهره په سرشمیرنه کې د ځن ټولې لارې اندیشوی. ادری زیاتوی د دې سربیره دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د سرشمیرنې په لار کې خندان خو ختم کړی شول، خو د رستیو کې داسې خبرونه راغلي وو چې د بلوچستان په نوش کې سیمه کې 80% د بلوچو سره شناختی کارډونه نشته او هم دارنګ د خیبر پختونخوا هم ځنی اندېښنې دي، ځکه چې د دوی په وینا چې د یو شمیر پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي تر څو چې دغه بلوچو ته شناختی کارډونه نوي ورکړل شوي او د خیبر پختونخوا اندېښنې نوي لرکړل شوي هغه با څنګه سرشمیرنه په سم ډول وشي. اداري اخري کې وایي ته د سربیره د شمالي وزیرستان او نورو سیمو د بې کورو شو خلکو مسله هم پرته ده، باید چې د سرشمیرنې نه وړاندې حکومت د دوی د نوم لیکنې لپاره خصوصي انتظامات وکړي، ځکه چې سرشمیرنه یو ډیر اهم کار دی، په دې باندې د پوره پوره توجه ورکولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداري کې لیکي په ایرانی پارلیمان کې د قومي سلامتیا او د خارجه پالیسي کمیشن چیرمن علاوالدین الدین د پاکستان د دورې په محل د چین، پاکستان، روس او ایران د نوي اتحاد جوړولو وړاندیز ورکړی او ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي رهداري لکه بلبا په منطقه کې ډېر زیاتې د روزګار او ترقۍ موقع پیدا شي. د ادارې په وینا د دې اندازه د دینه لګی دي شي چې د روس او برتانیې په شمول یو شمېر ملکونه په سیپیک منصوبه کې شاملې دل غواړي، نو دا منصوبه به د یو شمېر ملکونو د مرستو لپاره ګټوره ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز مجلې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د پاکستان د کامی اکشن پلان پر اغیزمنتوب او وال سټریټ ژورنال لسپانې بیا له افغان طالبانو سره د روسیې د اړیکو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي له فرخندی اسد اورو.
فرائیڈے ٹائمز لیکي کسه هم پاکستان دا داوه کوي چې دغه هیواد امنیتي ادارو ترهګرو ته ماتې ورکړې ده او د دغې لپاره د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو د پوځي عملیاتو سره سره یو کامی اکشن پلان هم جوړ کړ چې دا شان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو چارو عمل وکړل شي، خو لا هم دغه هیواد ته د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره ډېر څه کول دي. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې ځوانان له ځان سره ملګري کوي او دغه ځوانان بیا دې ته هڅوي چې هم په عام خلکو تراګر بدونه ترسره کړي چې پکې غنو ولسی کسانو ته مرګ جوړلا وړي. فرائیډے ټایمز لیکي تر سوچې پاکستان په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون انوي راوسته او د خپلو گاونډي هیوادونو اندېښنو او پښتنو ته جواب نوي ورکړي او دا شان د هند او افغانستان سره خپل اړیکو ته بیا کتنه انوي کړي، تر هغه پورې کامی اکشن پلان په نږدې او یا هم راتلونکي وخت کې صبریا نشي ترلاسه کولی. مجله زیاتوي پاکستان په تراګر ډلو کې فرق کوي او هغه ډلو ته اخلاص مټ ورکړي چې د دوی په فکر دغه هیواد د ګټو پر ضد نه دي او د هغه یو شمېر وسلوالو ډلو د کار او فعالیتونو د ودرولو په اړه هم سخت پالیسی نه لري چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او دا شان دغه ډلې د تیرو صدریو لسیزو راهیسې نه یوازې په دغه هیواد کې فعال دي، بلکې ځینې بیا د نورو ډلو سره هم یو ځای کیږي او دا شان بدامنی خوروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې د روس کردار د کابل او واشنگتن اړیکې خرابولی شي. ماسکو تیره میاشت ویلي وو چې دوی د طالبانو سره په رابطو کې دي او غواړي چې وسلوال طالبان په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله په ننګرهار کې زیاته فعاله ده. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه هیواد کې د ماسکو لخوا د طالبانو سره خبرې او رابطې کول په سختو ټکو غندلې دي. افغان حکومت د نوړاندې هم ادا ویلي وو باید روس په دغه هیواد کې د امریکایي ګټو خلاف ونه جنګیږي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو کمانډان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت په دغه هیواد کې د پاکستان، روس او ایران په رول نیوکه کړې وې. روس وایي امریکا د داعش په ختمولو کې ناکامه شوې ده او باید دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره کار وشي، خو بلخوا جنرال نیکلسن وایي د روس مداخلت په افغانستان کې د ترهګرو او وسلوالو ډلو خلاف د دوی روان جنگ ته زیان رسولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی پر ورځ د وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایۍ په اړه یو فرمان لاسلیک کړی چې پکې د هغه هیواد له پوځي چارواکو غوښتنه شوې چې اسلامي دولت وسلوالو ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره دی په دیرش ورځو کې یو پلان برابر کړي. تفصیل له منور شاورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د باراک اوباما په انتظامیه ډېری نیوکه کولې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف یې مؤثره ګامونه نه دي پورته کړي. د لړکې د خالی په ورځ ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له پوځي جرنیلانو غوښتنه شوې چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره دی په دیرش ورځو کې یو پلان تیار کړي. د فرانس خبری ایجنسی AFP لیکي دغه پلان چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژیکي پلان نومیږي، خای تر مخه شام او عراق ته نور امریکایي ځواکونه او جنگي سازو سامان واستول شي. دا راز د دفاع وزیر جیمز میټیس ته هم دنده سپارل شوې چې د داعش وسلوالو خلاف د عملیاتو لپاره ځانګړي ضابطې او قوانین برابر کړي. بلخوا د روس ولسمشریز دفتر ویلي تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره په دې سلا شوې چې په شام کې به د داعش خلاف کاروایی کې حقیقي همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکایي پوځ کې یو شمېر کسان په شام کې د روس کردار ته د شک په سترګو ګوري او دا نظر لري چې په شام کې د بشار الاسد واکمني مضبوطول د ماسکو اولنۍ ترجیح ده. هلته ډونلډ ټرمپ د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي داعش یوه داسې خطرناکه او ناوړه وسلواله ډله ده چې له ختمولو علاوه یې بله هیڅ چاره نشته. د امریکا یو پخوانی جرنیل ډیوډ بارنو د امریکا نیشنل پبلک ریډیو ته ویلي د باراک اوباما په نسبت به ډونلډ ټرمپ د داعش خلاف ګړندي او جدي ګامونه پورته کوي چې دا را زیاتې وسلوالې ډلې ته د تل لپاره ماتې ورکړي. دا مهال په عراق کې 15,000 امریکایي ځواکونه پراته دي او په شام کې 1500 پوځي مشیران موجود دي. دا راز په دغو هیوادونو کې د یادې وسلوالې ډلې خلاف عملیاتو کې امریکا د توپونو او جنگي جازونو په ذریعه مرسته هم کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن ځینې غړي وایي که په کابل کې د برتانیا سفیر پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دا هیواد چارواکو ته د افغانستان د شخړې د هواري په لړ کې کوم ځانګړی پیغام ورکړی وي نو هیله کېدای شي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو رغول کار سره مرسته وشي. په کابل کې د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی تیره اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر شته ستونزو د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. د چار یو شمېر افغان پوهان بیا وایي برتانیا غواړي په دغه توګه د سیمې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. محمد حدیث پردیس له کابل رپورټ راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د برتانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ویل خو که پاکستان ته د ډومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د برتانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. دی وایي که پاکستان ته په کابل کې د برتانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواري کې ګټور تمام شي. په کابل کې د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او په نړیوالو چارو کې د پاکستان صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې رپورټونه خپاره کړل چې ډومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایه رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي و چې د افغان چارواکو له ولیدا وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګل شوې او لا هم د اړیکې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې برتانیې چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو له لارې غواړي په سیمه کې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل دوی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نه وخت په لاس کې واخلي. د دې لپاره چې خپل ارزونې ولري پاکستان ته تللی وو څو وکړای شي د سولې د خبرو رهبري د ځان په ګټه مدیریت کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي. سیاسي کارپوه فدا محمد نظری ویل چې پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې ترسره شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې غواړي د خبرو له لارې له پاکستان سره ستونزې حل کړي، خو نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,980 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
او سوریدونکو د باختر ستوري اونیس پروگرام درته اورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې و په خوست کې د کتاب لیکنې بهیر ته په یو رپورت کې تم شو. بیا و په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې له مشر اکرام الله اکرام سره د هغه په خپرنیز بهیر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به له نوموتی سندرغاړي خدای داد استاد سره لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو د خوست یو شمیر فرهنګیانو لیکوالان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډیره شوې ده. دوی په دغه برخه کې د معیار په ګډون د کتابونو د ویش ستونزې هم مهمې بولي، او زیاتوي چې په خوست کې اکثره چاپیدونکي کتابونه همدلته پاتې کیږي. نورو ولایتونو او همدارنګه د پښتونخوا کتابتونونو او علمي مرکزونو ته د لیکلو منظم پروګرام نشته. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړې او رپورټ ٹی پی تیار کرے دے.
خوست کې اوشمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې په وروستیو کلونو کې په پښتون مشتو سیمو کې د یو شمیر علمي او اکاډمیکو مرکزونو جوړیدل، همدارنګه مطالعه معلوماتو او زده کړو ته د خلکو لیوالتیا د دې سبب شوی ده چې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډیره شي. خوستي فرهنګیان د دې ترڅنګ یوې مهمې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې د ډیریو ځوانو لیکوالو کتابونه او شعري ټولګې په ټول افغانستان او د پولې د پورې غاړې په پښتون مشتو سیمو کې کتابتونونو او نورو علمی مرکزونو ته نه وړل کیږي. شاعر او خبریال ساجد بهار مشال رادیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېرې دول عملونه تاسو په ګوته کړل.
دا چې په وروستیو کلونو کې په پښتون مېشتو سیمو کې کتاب لیکنه ډېره شوې ده، یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅوي چې په بېلابېلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه مخصوصوي، او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
له لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو وپوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کېږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغېزې څه دي؟
په اوس کې د پښتو ادبیاتو برخ کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. د پوهې په برخ کې ستر لاسته راوړنه دا ده چې مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیمیت په لحاظ دا چاره ښه شوې، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
خوستي فرهنګیان وایي چې د پښتو ژبې تعریف شوي کتابونه تر ډېره خوست کې تقسیمیږي او د نورو ولایتونو او پښتونخوا په کتابتونونو کې ویشنه کمه ده. د پړکه مجلې مسؤل مدیر سردار شفقی پاړه وایي،
پرندوی ټولنه د مشهور لیکوالو په شان په خپلو لګښتونو د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د کتابونو چاپولو تجربه نه کوي، نو دوی اړ دي چې په خپلو شخصي لګښتونو یې چاپ کړي، نو په شخصي لګښت چاپ او بیا د ټول هیواد او پښتونخوا چې موږ ګډه ژبه او کلتور سره لرو د هغوی علمي مرکزونو او کتابتونونو ته رسول ستونزمن وي. او د کتابتونونو د مالکینو ترمنځ هم د نورو فریقو په شان یو ډول ناسالم رقابت موجود دی، نو نوي چاپ شوي کتابونه تر ډېره د خوست په محدوده کې پاتې کیږي.
بلخوا شاعر او د نظر خوند فریدالله قربان که څه هم په پښتو ژبه د کتابونو چاپ یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې معیار ته یې پوره توجه نه کیږي.
په پښتني سیمو کې د کتاب د چاپېدو دغه بهیر ډېر شوی دی، خو له بدبختنه چې دا معیاري نه دی. دلته څو خبرې دي. یو ستر لامل یې دا دی چې دلته زموږ د فرهنګ اړوند خلک یوه ډله نه لري چې د دې نه لیدنه وکړي، د دې نه کتنه وکړي. خاصتا د شعر په برخه کې ځوانان دې ته ډېر لیواله وي چې کتاب یې زر چاپ شي، حوصله ورته نه کوي. او بل ستونزه دا چې کتاب دلته مارکیټینګ ورته نه کیږي، نو ځکه زموږ کتابونه پایښتوم نه مومي.
د کتون کولاند که څه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزې او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه او د چاپ او ویش لپاره هم اړوندو ادارو منظم میکانیزم نه دی جوړ کړی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ګڼې خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې یوه پکې ختیس خپرندوی ټولنه هم ده. دا چې یاده ټولنه له څو کلونو راهیسې د کتابونو پر چاپ پیل کړی او تر دې دمه یې څو عنوانه کتابونه خپاره کړي، د دغې ټولنې مسؤل اکرام الله اکرام دا پوښتنه دارنګه ځوابوي.
دیارلس سو نه اتیا لمریز کال کې په ننګرهار کې موږ په کار باندې پایل وکړ، د کتابونو چاپ ته ملا وتړله او تر اوسه پورې 95 عنوانه بیلابیل کتابونه چې په هغه کې سیاسي کتابونه دي، ادبیاتو پورې مربوط کتابونه دي، دینی برخه پکې ډېره ده او د دې ترڅنګ ټولنیز کتابونه دي، دا هم خپاره کړي دي او خلکو ته رسولي.
د ختیځ خپرندویا ټولنې لومړنی کتاب چې تاسو چاپ کو شاعري وا نثر و
لومړنی کتاب چې موږ خپور کو هغه د شیرونو کتاب و، د دې سیمې د ځوان شاعر نقي وتل د شیرونو کتاب و، د زړه درد په نوم باندې دا کتاب چې و ډېر زیات بازارو کو، ډېر زیات خرڅ شو، مینوالو ډېر زیات خوښ کو او خلکو ته ورسېدو، نو دا زموږ لومړنی کتاب و. هر ځل موږ د زرو ټوکو په اندازه باندې خپرولو چې سوارلس ځله دا خپور شو، مانا دا چې سوارلس زره ټوکه دا کتاب خپور شو.
چې سوارلس واری دا چاپ شلو او سوارلس زره خرڅ شو،
دلیل دا و چې یو خو دا کتاب په جیبی بڼه باندې خپور شوی، نرخ یې ټیټو. دویم دلیل دا و چې نقيب تل یو خطر نوم کوونکی دی، خپل غاګ لري، نو په دې سیمه کې هغه بیلابیلو رسنیو سره کار کړی او خبریال پاتې شوی، ډیر زیات مینوال لرل دې کتاب ته. مخکې نه کمپاین منګو کو د رادیوګانو د لارې نه نقيب تل خلکو سره مرکه وکړي، دې کتاب دراتلو زیره خلکو ته ورکول، نو دلیل دا و چې دا ډیر زیات
د دنه علاوه که ستاسو نورو کتابونو تراشو، مثلا تاسو ویلی چې ناولونه هم چاپ کړي دي، ادبي کتابونه هم چاپ کړي دي، همداسې ټولنیزم چاپ کړي او علمی کتابونه هم چاپ کړي، که د علمی کتابونو یادونه وکړي چې مثلا څه ډول علمی کتابونه
په دې کې تقریبا په هر برخه کې چاپ شوي دي، خبر شوي دي. د ادبیاتو په برخه کې د پونتون تدریسي کتابونه دي، مثلا ادب تیوری د سیړنې په برخه کې دي، د ژبپوهنی په برخه کې دي، د ادب تاریخ په برخه کې دي، دا کتابونه دي چې علمی کتابونه دي. ترڅنګ په سیاسي برخه کې د پونتون د نوي کریکولم مطابق هغه تدریسي کتابونه دي، په اقتصادي برخه کې دي هغه د پونتون تقریبا تدریسي کتابونه او ځینی کومکی تدریسي کتابونه دي. په دې بیلابیلو برخو کې دا علمی اثر ورته مونږ ویلې شو چې خپاره شي.
دغه علمی اثر تاسو څنګه لاسته راوړئ؟
دغه کتابونه چې عموما د پونتون د درسي کریکولم مطابق لیکل شوی، د استادانو د لوري نه، مګه استادان چې په پونتونونو کې دلته تدریس کوي، دوی سره د پروتوکول لمخې نه موږ مخکې زو کتاب ترې راخلو، د لیکنې حق او زحمت دوی ته ورکوو، هغه به په هر چاپ کې ورکول کیږي. زیاتره استادانو سره موږ په همدې شکل باندې مخکې زو. ځینې استادان بیا د کتاب غوښتنه کوي، مثلا تر سلو پورې، تر پنځه اویا پوری تر یو سلو شلو پوری کتابونه اخلي بیلابیلو عامه کتابتونونو ته ډالۍ کوي. نو ځینې استادان چې دي هغوی بیا کیش پیسې اخلي، هغه هم حق و زحمه، معلومه حق و زحمه ده، هغه ورته موږ ورکوو او د کتابونه موږ خپرو. بل موږ استادانو ته دا قناعت ورکوو چې هغه چپټرې چې دوی لړې پخوا راهیسې پوهنتونونو کې تدریسوي، دا که په کتابي بڼه باندې واړول شي یوه ګټه به مو دا کړې وي چې دا کتاب به نورو ولایاتو ته رسېدلی وي. بله ګټه دا ده چې محصل سره دا کتاب په دوامدار شکل باندې پاتې کیږي، چپټر په دوامدار شکل نه شي پاتې کېدی. نرخ د چپټر او د کتاب یو شان دی، تقریبا په څومره مصرف چې د چپټر په فوټوکاپي باندې راځي هغه عمره مصرف په کتاب باندې راځي. بله مسله پکې دا و چې استاد هم چې کلم چپټر په کتاب بدلوي نو نوي مفاهیم پکې ور زیاتوي، نوي مواد پکې اچي. دغه علمی کتابونه شي پونتون د نصاب کتابونه هم ورته ویلې شو. دا تاسو د څو ضرورت یې راش کی هر کتاب چاپ کوي. مهمه مسله پکې دا د ځینی کتابونه د سیدی چې هغه دا د اسلامي او پوری مربوط کوم کتابونه چې دي په اسلام کې د عبادت او فقہ، یا مثلا په تاریخ برخه کې ماستر تاریخ، یا د ژبپوهنې په برخه کې فونولوژي او مورفولوژي، دغه کتابونه دي چې دا تقریبا د افغانستان په زیاترو پوهنتونونو کې تدریس دي. او ننګرهار کې دلته هم دا کتابونه په هر پوهنځي کې تدریس دي. مثلا دغه ډول کتابونه تیراشې دا بیا لوړ دي، لږ تر لږه تر 5000 ټوکو پورې موږ چاپ کوو، تر 10000 ټوکو پورې موږ چاپ کوو. خو هغه اختصاصي مضامین چې کوم دي چې هغه هغه څانګې پورې مربوطېږي، هغه بیا د 1000 ټوکو په اندازه باندې لومړی چاپی که وروسته ګورو چې دا څومره بازار لري او په کوم شکل باندې مخ کیږي. نو دویم چاپی شاید بیا زیات کو، یا دویم چاپی بیخی کم کو، ځکه ځینې کتابونه داسې وي چې هغه د وخت په تېرېدو سره د درسي کریکولم نه وسی. کله چې د درسي کریکولم نه ووتو نو هغه کتاب په موږ باندې پاتې کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي سندرغاړي خدادات استاد سره د حق د موسیقۍ په اونر لنډه شان مرکه.
خدادات استاد د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقۍ تراوتی دي، بیا ورسره د غربي موسیقۍ د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنگي پیګه کړي دي. څنګه کېدې شي چې مونږ خپل اصله د پښتو محلي موسیقۍ ژوندۍ وساتو؟
ځوانان ته دغه خوښي زما شي باید چې هغه پخوانۍ موسیقي چې کومې وده په هغې کې یو خوند، یو لذت، یو مزه به پکې. لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخته د استاد ولیمیر ویلې دی، او اوس هم هغه د اوسه پورې چلیږي، خلک یې خوښوي. د اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران یې هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوستې؟ دا خو بس پوه شي رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي، او استاد تاسې څو؟
زما خو تقریبا 10 کاله شو زه موسیقی دا راوتی ما. استاد جگر پاران میدو دیر یو خو محالی سندرغاره و. نو آقا داسی داغ نو خو سر با داغ متوجه داغ کارت آقای زکرم آگه نه. نو آقای نباد بیازو دا استاد ستار سره مخشومه او آقای تا بیا ما شکره که خوستله. تقریبا 2-300 شاگردان لریم، سیده گل مینا او بند بشید نگراره ایزو مطلب.
او اوس چی خپل تاسی دا استازه پا مسند بندی ناست که پل شاگردان لری سو تنو تا بدی زکره کری بی؟
استازان خو منگانه شو جوری ره، استازی دیر مشکل کار ده. بیا هم تقریبا 15-16 ساینو شلو پور شاگردان زو لرمه.
او که دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زه کی ټوټو جکیږي، دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي؟
بله سر، بله بله، هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلی دی.
استاد که د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلی سندره داسي لګشان وغږوي چې مونږ به خوشاله شو او اوریدونکو به خوشاله شي.
لیلو سہار دے شمع لگی گیونے پانے رجگنو سہار دے
خپل وطن تراشا سهار خلق ډیر دی پی آبادی خپل کورنا سهار جانا نمړ ایک ژوند سهار میرا پار می دے کتو کی زلوینا سهار لو سہارے شمع لگی گیونے پانے رجبنا سہارے
مشال ریڈیو دا ادبی او کلتوری خبرونو گرانو مینوالو دا باختر ستوری ونیز خبرونه هم دومروا تربلی خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابت اجازت ورکړی خاد او آباد حسین.
د مشال رادیو
د ګل د ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوانه مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنه مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسه سلورو بجو